د تړل کېدو موضوع بهانه ورک شي. خدای چې ځینې ځکړیالان د واکسین له تطبیق ډډه کوي، لامل یې دا دی چې دغه واکسین له څو ساعته وروسته د انسان بدن د څو ورځو لپاره د شدیدو دردونو سره مخ کوي. ځینې خلک چې دی بیا د دغه دردونو سره د مقابلې توان نه لري، نو له دې کبله د واکسین له تطبیق ډډه کوي. خو ځکړیالان د ټولنې یو عادي برخه نه ده، مهمه او اغېزمنه برخه ده. دوی د دې سره سره چې باید خپل دغه واکسین تطبیق کړي، نورو ته هم د تطبیق توصیه او پیغام ورسوي. هغه خلک چې په کورونا باور نه لري، حتی د دغه ځکړیالانو پیغام کولای شي چې هغوی هم د واکسینو د تطبیق لپاره وهڅوي.
دا چې د کورونا ضد واکسین څه ګټې لري او په دې اړه خبرې شوې اوازې څومره رښتیا دي، له ډاکټر فضل احمدزی سره مو په همدې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې افغان حکومت په محصلانو د کورونا واکسین جبري کړی او ویلي دي که د زده کړو پروسه پیل شوې، نو یو شرط هم دا ده چې ټول محصلان به واکسین کوي. که په لومړي سر کې د دې واکسین په اړه معلومات راکړئ.
دا چې کورونا خپله یو ورثي آفت ده، نو اکثرا دغه د ورثي آفاتو دپاره په دنیا کې که پخوا نه هم کومې وباوې تېرې شوي، یا دا چې دا اوس د کورونا د وبا په شکل باندې ټول نړۍ نیولې ده، د دې په خاطر باندې واکسینونه جوړیږي. اکثرا ټول هغه وایرسونه چې دغه په مقابل کې واکسین نتیجه ورکوي، یعنی دغه واکسین پریونټیبل وي یا قابل د وقایې وي، هغه واکسین بیا نتیجه ورکوي. مختلفې کمپنیانې دي چې د دې کورونا د وایرس د تداوی په خاطر، د وقایې په خاطر باندې واکسینونه جوړ شوي دي. دا مثلا جانسن اند جانسن واکسین ده، استرازینیکا واکسین ده، او یا دا چې نور مختلفې واکسینونه دي. ټول هغه واکسین چې کله جوړیږي او بیا د غیر وروسته په دې باندې مختلف ټریلونه کیږي، طاقت کیږي، د طاقتو وروسته د دې هغه مسؤلیت چې کله حاصل سو او ډبلیو ایچ او دا پاس د غیر وروسته بیا په خلکو باندې د دې عملی تطبیق صورت نیسي. دا کوم واکسینونه چې اوس فیلند لپاره دي، دا ټول د ډبلیو ایچ او نه سند لري، دا ټول مسؤونه دي. دا ټول واکسینونه له 80% نه پورته د دې هغه وقایوي شکل ده، یعنی په بدن کې معافیت یا ایمیونیټی یا هغه انټی باډی چې د دې وایرس په مقابل کې رامنځته کیږي، هغه رامنځته کیږي تر څو چې بیا په آینده کې کله چې خدای مکر دغه وایرس زموږ ستاسو بدن ته داخل شي، نو مخکې له دې نه چې زموږ ستاسو بدن کې مشکلات رامنځته کی، هغه انټی باډی چې د همدغه وایرس په مقابل کې رامنځته شوی وي، نو هغه همدغه وایرس له منځه وړي. واکسین په خپل د هماغه مربوطه مرض وایرس عمل شکل دا چې مرض د تولید د ورتیا نه لري، بلکې د مرض د وقایې په خاطر باندې په بدن کې انټی باډیانې جوړي، انټی باډیانې تشکیلوي چې همدغه انټی باډی بیا پاینده کې د همدغه وایرس چې کله زموږ ساسو بدن ته داخل شي لمین زوړي.
ډاکټر صاحب، ځینې داسې خبرې هم کیږي چې دا کورونا واکسین ځاندردی لري، یا ځینې داسې نورې اوازې او خبرې هم شته، دا خبرې څومره رښتیا دي؟
اصلا اول خدای دا چې باید دغه واکسین په خلاف باندې کوم منفي تبلیغات د علمي منفي تبلیغات روان دي، نو په ما اساس باندې دوی هم دا چې واقعده کوي چې دغه واکسین ضرر لري. در حالی کې همدغه جانسن اند جانسن واکسین په هر یو میلیون نفرو کې یو سایډ افیکټ لري چې غته ګل بلډر سندروم وایي. نو دا چې په یو میلیون خلکو کې رامنځته کیږي، د دې هغه واقعیت یعنی په نشت حساب دي، نور د څه خاص اورز جانبي نه لري، او له دوه تیاو نه نیول تر درې نیو فیصد پورې دا زموږ ستاسو په بدن کې هغه انټی باډیانې دیغو ټایټر رامنځته کیږي تر څو چې دغه وایرس بیا پاینده کې زموږ ستاسو بدن ته چې کله داخل شي هغه مخکل دینه چې مرض ایجاد کړي هغه له منځه وشي. هدف مې دا ده چې دغه ټول واکسینونه، خصوصا چې زموږ ستاسو په هیواد کې اوس فعلاً لپاره جانسن اند جانسن کمپنۍ واکسین چې زیات وارد شوی ده، او غواړي چې اکثرا دولتي مامورین وي که مثلا د اردو ملي او د پولیس یا امنیتی منصوبین وي، همدارنګه محصلین او متعلمین او استادان د همدغه واکسین له لارې نه واکسین شي. زما ورته توصیه ده چې دا د هیڅ غیر علمي او غیر اکاډمیک منفي تبلیغاتو ته غاړه کېنږدي او واکسین شي تر څو چې هم خپل ځان ته او هم خپل فامیل ته او هم خپل هیوادوالو ته د مسؤلیت لارې رامنځته کړي وي. نو په همدې اساس باندې څوک چې د دې واکسین په خلاف باندې تبلیغ کوي، هغوی اولا باید مطالعه وکړي. چې آیا دا کوم خبره چې په دې رابطه باندې کیږي آیا دا واقعیت لري که اسی د واقعیت نه لري دي. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه دا ده چې دغه هر څه چې خلک تبلیغ کوي د غیر علمي دي، غیر اکاډمیک دي، د یو ډاکټر او متخصص په صفت باندې زما ورته توصیه دا ده چې باید همدغه چانس نه استفاده وکړي، ځانونه باید واکسین کړي تر څو چې پاینده کې د دې مرض د هغه ناخوالو اختلاطاتو څخه مسؤول پاتې شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل خبره دا هم کیږي چې دا واکسین چې کیږي دا ځوانان له اولاد غورځوي، د دې اوازې په اړه تاسو څه وایست؟
د ټول غیر علمي خبرې دي، د ټول منفي تبلیغات دي، د همدغه منفي تبلیغاتو پر اساس باندې د خلکو اذهان مغشوشوي تر څو چې دغه واکسین څخه ډډه وکړي. نه د بې اولادي سبب کیږي دا واکسین، نه د رواني ستونزو او مشکلاتو د ایجاد سبب کیږي، دا کاملا غیر علمی غیر اکاډمیک خبره ده. بیا هم د یو ډاکټر په صفت باندې زما ورته توصیه دا ده چې په دغه پروپاګندو باندې په دغه منفي تبلیغاتو باندې اعتقاد ونه کړي، باید ځانونه واکسین کړي. خدای مکړه داسې یو حالت داخل نشي چې بیا افسوس او ارمان کوي په هغه وخت کې بیا واکسین یا دغه وقایه دغه دواګانې بیا هیڅ فایده نه لري، ځکه وایرس په تبابت کې اساسي او فنډمنټل تداوی نه لري. کورونا هم یو وایرسي آفت ده، یواځنی او د ټولو نه ښه لره که هغه ماسک ده، که هغه فاصله مراد کول دي، که هغه اجتماعاتو کې نه ګډون کول دي، که هغه د لاسو پریمینځل دي، د حفظ الصحې مراد کول دي، له دغه ټولو څخه د واکسین د تطبیق د دې وبا د مخنیوي په خاطر باندې له ټولو نه مؤثر او مهمه لاره واکسین ده. نو زما ورته توصیه ده چې باید واکسین وکړي، دا د خلکو په منفي تبلیغاتو پسې لاړ نه شي، ځکه که چیرته داسې وای نو ډبلیو ایچ او چې په ټوله دنیا کې یو صحي سازمان ده، نو هغوی خو نه غواړي چې ټوله دنیا وګړي یا بې اولاده شي او یا هغوی په رواني ستونزو باندې اخته شي چې پایده کې بیا کوم بله مشکل وي. موږ تاسو باید خپله عقلا منطقا باید سوچ وکړو چې آیا دا بعضې خبرې کیږي دا کوم علمي اساس لري که نه لري. خو که چیرته بیا موږ د یو موضوع مشکوک وي نو باید کوشش وکړو چې په هغه رابطه باندې یو څه مطالعه وکړو، اسې اوایي د اوازې په شکل باندې باید موږ تاسو مخته لاړ شو.
مننه. د پای پوښتنه مو ډاکټر صاحب دا ده چې ځوانانو ته له کوم عمر څخه باید واکسین پیل شي؟ یعنی تنکیو ځوانانو ته هم ضروري ده کنه؟
او دغه د واکسین تطبیق معمولا د 14 کلنۍ نه وروسته د تنکی ځوانانو لپاره ټول هغه څوک چې هغه نوې بلوغیت ته داخل شي، د بلوغیت مرحله ته داخل شي، هغوی کولی شي که نر وي که ښځې وي هغه باید واکسین تطبیق کړي. مسلوخ باید حتما دغه واکسین تطبیق کړي، حتما یې باید تطبیق کړي، او حتما یې باید تطبیق کړي، ځکه چې محصلین چې کله پانتونونه یا مکتبونه شروع کیږي هلته بیرته اجتماعات زیاتیږي. که چیرته خدای مکړه دوی په مابین کې یو څوک په دې باندې هغه وي مسابې، بیا کولی شي چې ټول سمت دا وایرس انتقال شي. زما توصیه ورته دی ډاکټر په صفه داده چې غوی ټول باید دا واکسین تطبیق کړي، مخکې دینه چې ناوخته شي باید واکسین تطبیق کړي چې وقایه له تداوی څخه ډیره زیاته بهتره ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پپ پانی پلو نو جیون بدل کر دو لا Lambadi krama samajana.